امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اوکراین په خاطر کې د روسي پلاو یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ یو کمزورې وربند نافذ شوې ده. په ډنمارک کې په یوې کافي خانه کې د ټوپکو په ډزو کې یو کس مړ او درې کسان زخمیان شوي دي. په لسګونو زرو یمنیانو په هیواد باندې د حوثي شیعهګانو د قبضې په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او د نایجیریا د ګومبې په ایالت کې د شنبې په ورځ د بوکو حرام د وسلوالو د حملې په تعقیب د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو 40 ساعته بندیز لګول شوی دی. دا امریکا غږ او واشنگتن دی. درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د فروری 15مه ده. دا وخت واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره برابر دیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو باب رپورټونه واورئ او بیا به یوه سر مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د ساعت وروستي خبرونه واورئ.
په یوکراین کې په محلي وخت نن د یکشنبه د نیمې شپې په 12 بجو یو کمزوري اوربند نافذ شو، مګر دا لا سمدستي معلومه نه شوه چې ټولې جګړې چې د هغه هیواد په ختیځ کې روانې وې بندې شوې دي که نه. د اروپا په سرپرستۍ د دې اوربند د شرایطو له مخې یوکراني قواوې او د روسیې طرفدار بېلتون غوښتونکي باید جګړه بنده کړي او دواړه خواوې باید د یوې پراخې حایلې سیمې څخه د خپلو درنو وسلو په ایستلو پیل وکړي. د یوکران جمهوریت سپیکر پاراشنکو د نیمې شپې په یوه وینا کې د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې جګړه بنده کړي. هغه په یوه بیانیه کې د هغو جګړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د اوربند د نافذېدو څخه مخکې د دې بالسیف د ستراتیژیکي سیمې په شاوخوا کې وسوې. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د شنبې په ورځ د ښاغلي پاراشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړې او د ټولو خواوو څخه یې په تاکید وغوښتل چې د ټاکلي پروګرام سره سم شخړې او جګړې بندې کړي. هغه هم د هغو سختو جګړو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د اوربند د تطبیقېدو څخه مخکې روانې وي. جمهور رئیس د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره هم په تلیفون کې خبرې وکړې او عیني همدا اندېښنه یې ورته څرګنده کړه. د یوکران قواو او د روسیې طرفدارو بېلتون غوښتونکو پرون د شنبې په ورځ 2 ساعته وروسته له هغه چې د اروپا په سرپرستۍ اوربند نافذ یو په بل باندې د توپونو ډزې کړې دي. توقع کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یکشنبې په ورځ یوه بیړنۍ غونډه وکړي او د دې اوربند په تطبیقولو باندې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویل دي چې د امنیت شورا به چې 15 هیوادونه غړیتوب پکې لري د روسیې د یوې پریکړې په مسودې باندې چې د ټولو خواوو څخه د اوربند تطبیقېدل غواړي بحثونه وکړي. د ډنمارک صدر اعظم هیلتانینګ شمیت پرون د شنبې په ورځ په کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په وینا کوونکو باندې مرګانۍ ډزې تروریستي حمله بللې ده. صدر اعظم ژر وروسته له هغه چې په یوه کافي کې چې ټاکل شوی و سویډنۍ کارتونیست لارس ویلکس وینا وکړي ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل سو یوه بیانیه خپره کړه. ټارنینګ شمیت وویل چې ټول ډنمارک د خبرداری په حال کې دی او په ټول ملک کې پولیس اچول شوي دي. د ډنمارک پولیسو ویل دي چې وژل شوی کس 40 کلن سړی و او د دغو مراسمو لیدو ته راغلی و او د هغه هویت لا نه دی اعلان کړی. ویلکس په دې مشهور دی چې پاروونکي کارتونونه رسموي چې په دې لړ کې په 2001 کال کې د اسلام د پیغمبر یو کارتون هم رسم کړی و. هغه ته په دې ډزو کې ست هوا نه دی رسیدلی او همدارس په ډنمارک کې د فرانسې سفیر فرانسوا زیمرا هم د دې حملې څخه روغ رمټ راوتلی دی. خو د دغې کمیټې و نتاق ویل چې دا حمله د ویلکس د وژلو دپاره سوې وه. عیني شاهدانو ویل دي چې وسلوال کسان د ډزو څخه وروسته په یوه تور موټر کې تښتېدلی دي. پولیسو وروسته دغه موټر پیدا کړی دی خو برید کوونکي لا ورک دي. توقع کېده په دې غونډه کې د فرانسې سفیر زیمرف 13 میاشت په پاریس کې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې په دفترونو او د کوشیر د خوراکي موادو په مغازې باندې د حملو په اړه وینا وکړي. دا حمله د اسلامي سندلارو لخوا وسوي او شل کسب کې ووجل سول چې حمله کوونکي هم پکې شامل وو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې دی به ژر تر ژره خپل داخله وزیر ډنمارک ته واستوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د پاکستان پر جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي چې امنیتي قواوې د ماشومانو د غزان یا د پولیو د واکسین د هغه هیئت پیدا کولو پلټنې کوي چې د جمعې په ماښام ورک شوی دی. په دې هیئت کې د پولیو دوه واکسیناتوران، دوه امنیتي کسان او یو موټروان شامل وو. دا پیښه د بلوچستان د ایالت په جنوب کې شوې ده. د صحي چارو محلي مامورین او د ورک شوو کسانو خپل خپلوان دا ویره لري چې هغوی وسلوالو کسانو تښتولي نه وي. په عین وخت کې دغه مامورین وایي چې وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د پولیو د واکسین نیولو په یو بل هیئت باندې هم ناڅاپه حمله کړې او موټروان یې وژلی دی. چارواکي وایي دغه حمله د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې شوې ده. د نایجیریا د ګومبې د ایالت ګورنر پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام د ډلې د یوې حملې څخه وروسته په هغه ایالت کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې د شپې او ورځې لخوا بندیز لګولی دی. د گورنر نتا خوویل چې که څه هم چې د ګومبې په ښار کې جګړې روانې دي، بندیز به په ټول ایالت کې نافذ شي. هغه وویل چې د ښار اوسیدونکي باید تر بل اعلان پورې د خپلو کورونو څخه راونه وزي او امنیتي قواوې هلې ځلې کوي چې وسلوال کسان پیدا کړي او امنیت وساتي. د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. ځینې رپورټونه وایي چې د یاغیانو لخوا محاصره ختمه شوې او هغوی خپل مړي او زخمیان ورسره اخیستي او تښتېدلي دي. د سیمې څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې یاغیانو یو لیک خپور کړی او د خلکو څخه یې غوښتي دي چې د عمومي انتخابات په وخت د خپلو کورونو څخه نه راوځي. ټاکل شوی وه دغه انتخابات د فبروري په 14 وسي، مګر د امنیتي ستونزو له کبله شپږ اونۍ ځنډېدلي دي. په دې لیک کې یاغیانو وعده کړې چې د انتخاباتو په وخت به د رایګیري په ټولو سټیشنونو باندې حملې وکړي او د نایجیریا د مسلمانانو څخه یې غوښتي دي چې د خپل ژوند د ساتنې لپاره دي په کورونو کې پاتې وي. په لسګونو زره یمنیانو پرون د شنبې په ورځ له دې کبله احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې حوثي شیعه مسلمانانو د هغه هیواد کنټرول ترلاسه کړی دی او دغو شیعه وسلوالو کسانو د ای په مرکزي ښار کې په هغوی باندې ډزې وکړې او څلور تنه یې زخمیان کړل. د یمن په جنوب کې د البیدا په غرنی ولایت کې د حوثي د یاغیانو او سنی قبیلوی خلکو ترمنځ چې زیاتره د القاعدې د محلي ډلو سره اړیکې لري سخت جګړې شوې دي. امنیتي منابع ویل دي چې د جمعې د ورځې راپدې خوا په دې جګړو کې شپږ ویشت کسه وژل شوي دي چې شپاړس تنه حوثیان او لس تنه قبیلوي وګړي وو. یمن د سعودي عربستان سره چې د نړۍ تر ټولو لوی تیل صادرونکي هیواد دی اوس سرحد لري او همدارز د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې سره شخړې او جګړې کړې دي. امریکا هم د القاعده په خلاف د جګړو ملاتړ کړی او د بی پیلوټه الوتکو حمله پر کړی دي. د یمن څخه د ډیپلوماټانو وتلو پرون هم دوام درلود. نیدرلند، هسپانیا او متحده عربی امارات وروستي هیوادونه و چې په صنعا کې خپل سفارتونه وتړل. سعودي عربستان، ایتالیا، جرمني، د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې مخکې را په یمن کې خپل سفارتونه تړلي دي. دا غیوال راپورځ ولڅوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او دا هغه د کابینې وزیران د یاغیانو له خوا په کورونو کې تر نظارت لاندې دي. د لیبیا دولتي مطبوعات وایي چې وسلوالو کسانو د سیریت په ښار کې د رادیو او تلویزیون د سټیشنونو په شمول څو حکومتي ودانۍ نیولې دي. د دې خبر نور جزئیات را نه دي څرګند شوي، خو د لیبیا دولتي اجنس وایي چې وسلوالو د جمعې او شنبې په ورځو په دغه ساحلي ښار کې په څو ودانیو باندې حمله وکړې او وی نیولې. دا لانه د معلومه چې دغه وسلوال کسان د کمی ډلې غړي دي، مګر لیبیا هیرالد ورسپانی رپورټ ورکړی چې دغه وسلوال د اسلامي دولت د ډلې غړي دي. د دې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي وو چې په لیبیا کې وسلوال بحران او بې قانوني روانه ده او څو وسلوال ډلې فعالیت کوي. او د مکسیکو په شمال کې د یوه اورګاډي او یو بس موټر په ټکر کې شپږ کسه مړه شوي او نور دیشنه زخمی شوی دی. چارواکو ویل چې دا پیښه د نیولیون د ایالت په یو ښار کې شوې ده. عیني شاهدانو وویل چې بس موټر د اورګاډي د پټلیو او سړک د تقاطع په برخه کې ونه درید، که څه هم چې د خبرداري څراغ ورته روښانه شوی وو. دا پیښه د مکسیکو او متحده ایالاتو د ټیکساس د ایالت ترمنځ سرحد ته نږدې شوې ده او فکر کېږي د مړو شمېر به نور هم پسې زیات شي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ځخ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
دا وحدت په واشنگتن کې د ماخام 9:44 دی. دا هم زمنګ د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د پېټرولیم او د چارو وزیر داود سباوی دوه میاشتې وروسته به په یو غونډه کې چې ټاکل شوې ده په کابل کې جوړه شي، د ترکمنستان نه د افغانستان په لاره هند او پاکستان ته د ګاز د یو پایپ لاین د غځولو د پروژې ګټونکي شرکت د څلورو ملکونو په موافقه اعلان شي. په دې اړه ساسي پام راړو زمنګ د خبریال اکرم شنواری رپورټ ته چې د کابل نه راغلی.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر داود سبا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په اسلام آباد کې د ټاپي د شلمې غونډې کې د ګډون وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې دغه غونډې په باب خبرې اعلان ته د معلوماتو په وخت ویل چې د ټاپي په بله غونډه کې چې تر نږدې دوه میاشتو به په کابل کې جوړه شي، د درې سترو شرکتونو څخه یو شرکت د ټاپي د پروژې د کار د پیلېدو او پلي کولو لپاره د غړو هیوادو په سلا مشوره غوره شي.
نخستین خبر بسیار خوب ای بود که بعد از سالهای سال
داود شهسبا ویل تر ټولو لومړی ښه خبر دا و چې د اوږدو کلونو وروسته بالاخره سترو معتبرو نړیوالو شرکتونو لیوالتیا وښوده چې د ټاپي د ګاز د نلیکې د پروژې د مشرۍ د سکول لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر ویل چې د ټاټل په نوم سومیلتي فرانسوي شرکت، ترڅنګ آر ټي ګلوبل په نوم د روسیې یو شرکت او د چاینا پېټرولیم پایپ لاین په نوم یو بل نړیوال چینی شرکت هم د دغه پروژې ترلاسه کولو په داوطلبانو کې شامل دي. د اوشا سبا ویل چې وروسته له هغې چې نلیکې د غځولو د پروژې لپاره کنسرسیوم غوره شي، نو بیا به په یو یا دوه کلونو کې د نلیکې د غځولو کار عملا پیل شي چې تر درې کلونو به پروژې ګټه اخیستنې ته چمتو شي. په 2000 کال کې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د ټاپي د پروژې تړون لاسیک کړی دی چې له مخې هر هیواد په دغه پروژه کې 15% ونډه لري. د افغان ګاز په نوم شرکت د افغانستان له اړخه د دغې پروژې په شریکبانو کې شامل دی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې کله چې د پروژې لپاره نوی کنسرسیوم غوره شي، د غړو هیوادو په سهمونو به بیا له سره غور وشي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې دا پروژه د افغانستان په ډیرو مهمو پروژو کې شامل ده چې د نلیکې له لارې د ګاز د لیک د پیل سره سمبا افغانستان د دې سربیره چې پارزانه بیا د ترکمنستان څخه د خپل اړتیاوړ ګاز وپیری، پاکستان او هندوستان ته د ګاز د لیک له درکه به هم هر کال د 200 میلیون ډالر نه تر 350 میلیون ډالر پورې نغدي پیسې هم د ټیکس په توګه ترلاسه کړي.
تاسو پوهیږئ چې کله چې ګاز راځي یو کشور ته د ګاز توزیع کول په هر شار کې ځانګړي بزنسونه او فرصتونه ایجادوي. ګاز غزول په کورونو کې ډیر زیات کارونه ایجادوي، شغلونه ایجادوي او فرهنګ ته تغیر ورکوي.
ترکمنستان د دولت آباد د ګاز د دغې نلیکې 15 کیلومتر بای د افغانستان په خاوره کې وغزول شي چې د هرات د ولایت نباپل او د کندهار د سپین بولدک د ولسوالۍ لارې به پاکستان ته ادامه ومومي. د دغې نلیکې د غځولو د پروژې د پلي کېدو په وړاندې په افغانستان کې موجودې امنیتي ستونزې د یو ستر ګواښ په توګه مطرح دي. خو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې افغانستان د دغې نلیکې د امنیت د خوندیتوب لپاره مناسب پلانونه لري چې له مخې به یې د دغې پروژې د پلي کېدو کار د ستونزو سره مخ نه شي.
خوشبختانه یکی از مطالعاتی کې صورت گرفته توسط یک کمپنی بسیار معتبر و بین‌المللی،
خغلی سباوی، له نیکه مرغه یوه څېړنه چې د یو معتبر نړیوال شرکت لخوا د دغې نلیکې په اوږدو کې د د خوندیتوب د لپاره شوی او د اسلام آباد په غونډه کې وړاندې شوه، موږ پرې کار کوو تر څو بلې غونډې ته وړاندې شي او پریکړه پرې وشي. د اوشا سبا ویل چې افغانستان د سترو پروژو لکه د لوګر د عینکو د مسو د کان د امنیت د خوندیتوب تجربه لري او کیدای شي د نلیکې د پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره هم د همدې موډل نه کار واخیستل شي. د اوشا سبا د هغې اړتیا له مخې چې پاکستان او هندوستان د ګاز انرژۍ ته لري، هیله مند دی چې دا پروژه به ژر پیل شي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر ویل چې یوازې د پاکستان د ګازو اړتیاوي په کال کې 10 میلیون متر مکعب ته رسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د افغانستان په باب یو بل موضوع. د خوست د ولایت په مختلفو برخو کې د زراعت د پراختیا او خراب شو سربندونو د بیا رغونې پروژې پیل شوې دي. پام وکړئ، له خوست نه زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ.
د کرانیز زمکو په خړوبولو او د غرض د خو زراعتي محصولاتو په زیاتېدو کې د سربندونو رول تر ټولو مهم بلل کیږي، خو په اساسي توګه د سربندونو پر جوړولو سره کرانیز محصولات دوه چنده زیاتېدای شي. په همدې ترڅ کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د خوست په مرکز کې د متون سیمې د خوړو په اوږدو کې په پاخه ډول د شپږو لویو سربندونو د جوړېدو کارونه تازه پیل شوي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی وایي د دغه سربندونو د جوړېدو لپاره نړیوال بانک نږدې 1,00,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي، چې پر جوړېدو سره به یې شاوخوا 1,00,000 جریبه ځمکه خړوب شي.
دغه شپږ پروژې چې په دې کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، دا د ولس ډېر زیات غوښتنه وه. د ولس د دې منطقې د خلکو ډېر زیات هغه تلاشي و چې په دې ځای کې دوی ته دغه بنیادي اساسي پروژې دلته کار شروع او تکمیل ست.
د ماتون د سیمې کروانګر او نور اوسیدونکو دغه سربندونو په جوړېدو سره له دې عمله خوښي څرګندوي چې له دې وروسته به هر وخت د ځمکې خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی ولري.
دا زراعتي پروژې دي، دا بندونه دي، دا د مونږ اوبو د پوره د مونږ د پوره د په خو مونږ ځکه داري ولا کلالم نن چې دا بندونه مونږ ته جوړ شول مې دا چې دا نیمه خوسته به دا حاصلات او چې دنه مونږ زیات ممنون دي سانیو
حاجی ولی خان کلی مشرای مو د دې اوبو مشرتوب مو په غوړه خوښ یو که خفاره و مو په سر وستا کا په ټیکټر و مو به تړلې یو توی به روغه ایدام به وتړلې دویم به چیر سره غای مو خوري به ورکه کړي و منځکم به شاړ پوتش وي سبه و بنش وي سبه و بش وي داسې.
په مجموع کې خوست نسبت ابیز مکه ته پریمان ل میز مکه لري چې کله نه کله د باران د نو رخت او د غرض د سربندونو د نشټوالي لامل زیاتره وخت شنډې پاتې کیږي. قومي مشر رسول محمد تنیل امریکا غږ سره په خبرو کې په دې ولایت کې د سربندونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې هم به زراعتي ځمکه په وخت خړوب شي او هم به یې په محصولاتو کې زیاتوالی راشي.
سربندونو ته شد ضرورت دی خوستوالو، ځکه دا خوستوال هر وخت راځي بیلچه اخیستی وي، کولونګ اخیستی وي، مخته حتی د تراکتور هم نه و. دا به په بیلچو کول دا وبترلې بیا به وبچې ډېر شو بیرته بیرته اوس په تراکتور تر بیا هم شګه غوړ کې بیا هم وبوري. ډېر په مشکل وي، حتی ځنه منځکه کله چې وبډې کمزوري شي بيخي د فصل نه ولوي ځکه للمی دي.
په همدې حال کې د خوست ولی عبدالجبار نعیمی وایي هڅه کوي چې د زراعت د ودې ترڅنګ په نورو برخو کې هم د خلکو اساسي اړتیاوې معلومې او پر بنسټ یې جدي ګامونه واخلي. هغه وویل
زما ټول تلاش دا دی چې خپل د ادارې مسؤلین په کار واچو چې د خلکو ضرورتونه اړتیاوې لومړیتوبونه اداره انتقال او په ښه توګه باندې د اړوندو وزارتونو سره شریک ترڅو ورته بودیجه او پروژوي شکل ورکړي.
باید ویل شي چې په روان 1993 کال کې د خوست په مختلفو سیمو کې د زراعت د ودې او پراختیا او همدارنګه له سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د ژغورنې په برخو کې ګڼ شمېر پروژې تطبیق شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرونو غټې کې د یوکرین په محلي وخت د یک شنبه په شپه د روسي پلو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ یو کمزوری اوربند نافذ شوی دی، خو سمدستي معلومه نه ده چې جګړه ختمه شوې ده او که نه. د ډنمارک صدر اعظم پرون د شنبه په ورځ په کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په وینا کوونکو باندې ډزې یو ټرورېستي حمله وبلله. عیني شاهدانو وویل چې وسلوالو کسانو د ډزنو وروسته په موټر کې وتښتېدل. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې امنیتي قواوې د ماشومانو د غوزن د واکسینیشن د هغه ټیم پسې ګرځي چې د جمعې په ماښام اورک شوي دي. د لیبیا دولتي مطبوعات وایي چې وسلوالو کسانو د سرټ په ښار کې د رادیو او تلویزیون سټیشنونو په شمول څو دولتي ودانۍ قبضه کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې لپاره چې لګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې خېشي د هغه هیواد صدر اعظم نواز شریف سره پرون په تلیفون خبرې وکړې. خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه د امریکا غږ لپاره یو رپورټ را لېږلی دی چې زمونږ همکار خلیل خان بای مهم ټکی تاسو ته دروړي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیز اړیکې لاغه ورسره تړنګلې سوې چې نیو ډیلی د اسلام آباد څخه د لوړې سطحې د سولې خبرې لغوه کړې او داسې ویل کېدل چې دا کار وروسته لاغه وسو چې په ډیلی کې د پاکستان یو لوړپوړی ډیپلوماټ د کشمیر ته جدایي غوښتونکو مشرانو سره ملاقات وکړي. هند له دې مخکې په داسې ملاقاتونو هیڅ اعتراض نه وکړي. د خبرو اترو د خدمتونو وروسته د کنټرول کرښه چې د همالیه د غرونو سلسله سره ویشلې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي نښتې وسوې چې د 2003 کال د متقابله اوربند سرغړونه وه. د پاکستان پوځ د شنبه پرز د هند پوز بیا په دې تورن کړ چې پرته له کومه دلیل نه ډزې پیل کړي او د پاکستانی کشمیر په سیمه کې یو ملکی کس ووژي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی له خوا دغه ګام چې د خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون کول وو داسې هیلې راپورته کړي چې په راتلونکو ورځو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ راکم سي. په دواړو هیوادونو کې چارواکو ویلي دي چې هندي مشر نواز شریف ته ویلي چې ډیر ژر به خپل د بارنیو چارج سیکرټر اسلام آباد او د سیمې نورو هیوادونو ته واستوي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې په لنډه د ده او نریندرا مودی ترمنځ په شوو خبرو رڼا واچوله. هغه وویل
دوبارہ اس کے اس کو شروع کرنے کا انہوں نے کل مجھے فون کر کے بتایا ہے.
نواز شریف وایي د هند لومړي وزیر غواړي چې دواړه خزه خبري پیل سي. هغه زیاته کړه پاکستان به د هند بارنیو چارج سیکرټر چې کله اسلام آباد ته راسي خبري وکړي. د هند صدر اعظم دغه ټلیفون یو ورځ لمخې په داسې حال کې سوی چې نن به پاکستان او هند په استرالیا کې د کرکټ د نړیوالو سیالیو په جام کې د یو بل سره لوبه کوي. ځینې څېړونکي وایي چې کېدای سي د امریکا ولسمشر براک اوباما هند ته د خپل روسي سفر په وخت کې د هند صدر اعظم مودي دې ته هڅولی وي چې د پاکستان سره خبرې پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم دوه ورځې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما سره هم په ټلیفون کې خبرې کړي وې. مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا د دفاعي چارو کمیټې مشري کوي وایي څو شیانو ښاغلي مودي دې ته واڅوي چې د پاکستان سره خبرې بیا پیل کړي. هغه وویل
his domestic position is no longer unassailable, it's become somewhat shaky after two elections which he was expecting to win and which he did not.
The شغلی مودی کورنۍ پوزیشن تر پوښتنې لاندې دی. په دې ورسته یو دوه ټاکونکو کې چې داسې توقع و چې د ګوند بی جی پی به ګټي او وینه ګټل. او زما فکر دویم خبره دا ښکاره خبر ده چې اوباما په مودی ټینګار کړی او هڅولې دی چې د خبرو پروسه پیل کړي. ځکه چې اوباما په افغانستان کې ثبات دروسلو لپاره پاکستان ته اړتیا لري. په ډیلی کې د هندو رسپانی مشر امیت پارو هواي د اوږدې مودې راهیسې د ډیپلوماټیکي اړیکو ځنډیدل د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ مسله وي. هغه وویل
پیریډ اف نان کانټاکټ بټوین انډیا اند پاکستان کانټ لاست فور وی لانګ سو
د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو نه ساتل ډیر وخت نشي پاتې کېدای. نو هر کله چې خبري پیل شي او یا د خبرو اترو کوم امکانات وي نو همیش د دې پروسې د بیا پیل کېدو په اړه انګېزي وي. د امریکا متحده ایالاتو هم د اسلام آباد او نیوډلی ترمنځ د روابطو د بیا پیل کېدو هر کله کړی دي او ویلي دي چې د جنوبي اسیا د ګاونډیانو ترمنځ اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره اړین دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس وویل د امریکا مشرتوب نه یوازې د وسنی ګواښونو سره د چلن کولو لپاره مهم دی بلکې د نړیوالو ستونزو هم غمخوري چې هغه به زموږ د ماشومانو او لمسیانو لپاره د امنیت ماهیت تعریفوي. زمونږ د 2015 کال د ستراتیژي د هغو عینو څلورو ملي ګټو لخوا لارښوونه کیږي چې موږ په 2015 کال کې د ملي امنیت ستراتیژي غوره کړې وه چې هغه عبارت دی له امنیت، سوکالۍ، ارزښتونه او هغه قوانین دي چې په بین المللي نظم باندې ولاړ وي. او میرمن رایس وویل له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د امریکا سیاسي، اقتصادي او د نظامي قدرت د بنسټ ټینګول دي. ځکه نو موږ په اوسنۍ ستونزو باندې بری موندلی شو او د سبا ورځې فرصتونه لاسته راوړی شو. میرمن رایس د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ هغه څلور طریقې څرګندې کړلې چې د امریکا اساسي ګټو ته پرمختګ ورکوي. لومړی د هیواد امنیت او ملي دفاع ان مهمه ده چې د دې سره نړیوال امنیت یو ځای دی چې په دې کې موږ له خپل نادره توان نه کار اخلو، بیلابیل ائتلافونه جوړوو او د محلي انډیوالانو ملاتړ کوو چې د تروریزم مخه ونیول شي او کمپیوټري امنیت زیات شي او د اتومي وسلو د خپرېدو د خطرونو د ساري ناروغیو او د اقلیم د بدلون غم خوري. دوهم د خپل نوي اقتصادي قدرت د پرمختللي اقتصاد او اصلاح شوي انرژي نه په کار اخستلو سره سوکالۍ ته پراختیا ورکوو چې بین المللي مالي سیستم تقویه کوي، نړیوال اقتصادي نظم ته پرمختګ ورکوي او نابرابري او فقر کموي. دی وویل دریم د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو دفاع کول دي، د اداري فساد سره مبارزه کول دي، د ډیموکراتیک حکومت تقویه کول دي او د مدني ټولنې ملاتړ کول دي. څلورم د امریکا د مشرتوب تقویه کول دي چې د نړیوال لیبرال نظم ملاتړ کوي چې د اویا کالو لپاره د قوانینو په نافذولو او تقویه کولو سره او د نړۍ په هر سیمه کې د خپلو بیلابیلو ائتلافونو او انډوالانو سره یې د نړۍ ښه خدمت کړی دی. میرمن رایس ویلې زموږ د بې ساري مشرتوب اساس د امریکا دوامداره قدرت دی چې په څرګند احساس سره یې لارښوونه کیږي. کله چې ستونزې پیدا شي نو موږ انډوالان سره راټولوو چې دوامداره حل ورته پیدا کړو. موږ کوشش کوو چې د خپل ځان په مثال راوړلو سره لوړ معیارونه وټاکو او موږ په راتلونکي باندې په ټینګار کولو سره پر مخ ځو او هغو فرصتونو ته تیار یو چې نړۍ محفوظه او مخ په زیاتېدونکي توګه عادل شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
پرون د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې آسترالیا برتانیې ته او نیوزیلند سریلانکا ته ماتور کړ. جعفر خان صاحب زموږ سره د ټلیفون په کرښه دی او دراته به وایي چې نن د کومو هیوادونو ترمنځ لوبې کیږي او د افغانستان لوبه به کله وي او نن به نن لوبې به د افغانستان پر وخت څو بجې وي؟ جعفر خان صاحب
نکهله وړاندې کوم. نن بیا هم د لوبې دي چې لمړنۍ لوبې د افریقا او زیمبابوې ترمنځ چې البته نن نه درې د تورسته او بخیل اوس نه درې د تورسته په درې د کو کې پیلېږي. زیمبابوې په چا ګټلې دا وغواړي چې اول بیټینګ وکړي او افریقا ته هدف وټاکي او په دې بسې بل لوبې چې د افغانستان په وخت په اتو بجو سهار په اتو بجو شروع کیږي نه چاوخوا د نیم ساعت وروسته داغه د پاکستان او د هند ترمنځ لوبې ده چې ملیونونه د کرکټ مینوال ورته سترګې پلار دی او شیبي شماري. تاسو پوهیږئ چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ یو ډول رقابت دی او کله چې بیا د کرکټ لوبې وینو دوی یوازې کرکټ په دغه برخه کې د لوبې په نظر نه ګوري بلکې د لوبې ور اخوا حتی په سیاسي نظر او په استراتیژیک نظر هم ورته ګوري چې هغه د افغانستان په وخت په اتو بجو پیلېږي.
او جعفران صاحب یو پوښتنه در سره کول، د نړیوال کپ چې پرون د پیل سو په استرالیا او نیوزیلند کې د استرالیا او نیوزیلند پیچونه خو ډیر تیز وي خو بیا هم د غلوبلې کول سي چې درو سو پوری زیاته رنزونه یا منډي جوړې کړي دی وجه څه ده؟
دو خبرې کېدای شي. یو خبره ده چې دوی دغه پیچونه دبیټینګ لپاره جوړ کړی دی. بل خبره دا ده چې لوبغاړي وڅ کرکټ هغه پخوانی کرکټ نه ده چې شل کال پنځه لس کال مخکې و چې په سپېتو په سورونه کې به دوه نیم سو رنزونه نه کېدل. وستا ته پیږي چې هغه په شل ورونو کې دوه نیم سو رنزونه کېږي. یو لوبغاړي تیز لوبه کوي. بل خبره دا ده چې دوی دغه پیچونه دبیټینګ لپاره اسانه کړي چې بیټینګ پکې په اسانه کېږي او ټارګټ هم لوړ ټاکل کېږي هدف.
شه او روسي پښتنه په لنډه کې راتوې افغانستان بخپل لوبه کله کوي او د چا سره به کوي؟
د افغانستان لومړنۍ نړیواله لوبه البته په نړیوال جام کې لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره ده چې د چهارشنبه په ورځ ده. د افغانستان توګه شاوخوا 8 بجې سهار شروع کیږي چې دا به د افغانستان لپاره لومړنۍ لوبه وي چې په نړیوال جام کې لوبيږي. البته دا ونه کوم چې افغانستان وړاندې له بنگلاديش سره په 2016 کال کې په مارچ کې په بنگلاديش کې یو ځل مخامخ شوی و چې افغانستان هغه لوبه ګټلې ونه. افغانان داسې ښکاري چې یو ډول فشار لري په بنگلاديش باندې، هغه مورال لوړ دی او د بنگلاديش مورال کم
ډېره مننه. ډېره مننه جعفر صاحب.
محترم اوریدونکو، خو زموږ دا لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.